یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې تاسو ته شراغ لاس وایو د غرمې 12 بجې سوینند چهارشنبه ورځ ده د سرطان دیار لسمنیټه د 1390 هجری لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلرمې سره برابر ده. ازادي راډیو اوریدونکو دا خبری خپرونه لکه څنګه چې مو اوریدل په خپرونه کې په پایل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي او راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاڅون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. که څه هم د دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو څه موده وړاندې نوموړي په یوه ویډیو کې د فاریاب والی امنیت قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط شي او کسان یې طالبان محاصره کړي نو دوی به ټول چارواکي ووژني. نوموړي همداراز ولسمشر محمد اشرف غني ته خاین ویلي و. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یوه سیمه ییز قومندان ساتونکی تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکی د یوه سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. یو بریدګر هم په ځوابي ډزو کې ټپي شوی دی. که څه هم د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب د دې برید مسؤول طالبان بولي خو طالبانو تر په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سوله ټینګه سي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې په اولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتی دوه اړخیز اوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. خو د اختر تر درې ورځو وروسته طالبانو د افغان حکومت اوربند وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل بریدونه پیل کړه. افغان ولسمشر اشرف غني هم د شنبې په ورځ طالبانو د حکومت یو ورخیز اتلس ورځنی اوربند پای اعلان کړ او وی ویل چې افغان پوځیان د خپل عملیات له سره پیل کړي. زموږ خلاصات راډیو لري. راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې پاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته دا اعلان وکړ. دغې ډلې په یوه بیان کې چې په هغه کې د یوه ټوپک لرونکي کس انځور هم خپور شوی ویل شوي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت ته چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدی اقلیت دی نصیریه وایي. اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریې یوازې شاوخوا 3 سلنه سیمه په واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندی دی او په سوریې کې د عراق پولې ته نږدې سیمو کې اوسېږي. د بریتانیا پولیسو ویلي یو ښځه او یو نارینه چې روغتیایي حالت یې ډیر خراب بلل سوی موندلی دی. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپیژند مادې بېسده سوي وي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسبوري سیمه کې سوې ده. پولیسو زیاته کړه دا ښځه او سړی وروسته لاغه په بېهوش حالت کې وموندل چې د جون په 13مه یې د امسبوري له سیمې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. امسبوري له سالسبوري 1 کیلومتر لرې پرته سیمه ده. پولیسو ویلي لومړی فکر کاوه چې دغو کسانو کېدای سي نشه کړې وي خو څېړنې روانې دي. په مارچ میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل په سالسبری شهر کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تیر شپه پای ته ورسېده او په دې توګه اته ټیمونه بل دور ته لار ومونده. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کروشیا به په بله مرحله کې برخه ولري. د دې شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویس ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلستان هم څلور د درې په مقابل کې کولمبیا ته ماته ورکړه. اوس په د دوو ورځو لپاره وقفې وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال جام د دې لوبو بل پړاو پیل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې سره اوریدونکو د خبرونو مو تر وی بجې د تاسې زموږ خبرونه هم د اوس لایف زموږ پر وی پاڼه اوریدلای سي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ د وی پاڼې ادرس دی. اوریدونکو په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغانستان د جمهوری ریاست پر یو ورستي پریکړه انتقاد لري.
متاسفانه د عمل چې اغه لیست یو سل دوه نفر لیست دی کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی وو، دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست
دا کسان چې د کمشنرانو په توګه کاندید شوی وو او ورڅوی دی د دوی را دی دلته د افغانستان د جمهوری رئیس د مطبوعاتو دفتر جواب ویلی. موږ به په دې خبرونه کې جزئیات تر توړاندې کړو. هڅه کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو لوي وڅارونکو ادارې سره خبري وکړو چې دوی پر دې خبري وکړي چې په د انتخاباتو د خپلواک د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون د خبرات څومره حدا پوري د افغانستان پر انتخاباتو منفي اغیز کولای شي. په دې خبرونه کې بل انتخاباتو پرته په نورو مسایلو کې واوري چې د کابل په ورځپاڼو کې نن کومې مسالې چاپ شوې دي. په نړیوالو مسلو کې د تکتنه کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ور بیا د ناتو پر یو شمېر غړو هیوادونو ژغ کړی چې د دغه تړون د ساتلو لپاره باید زیاتې مالی مرستې وکړي او خپله ونډه پکې زیاته کړي. په خبرونه کې ونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان. اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست لخوا د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدل دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. د دې کمیسون غړي غلام دستگیر هدایت نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې دوی تر څو زیات کسان د کمشنرانو په توګه په لیست کې نیولي وو او د جمهور رئیس دفتر ته یې استولي او له هغه څخه ډیره کم شمېره تایید شوي او نور کاندیدان سبیدی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لوري ورسول سوې لیست ستونزې درلودې. نو له دې امله همکاري تر پښتنې لاندې راغلی ده. سموش همکار اکرام حدیث پردیس د اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث ستړی مسې او ته خو تللی وي په دغه مسله د راپور جوړو نور دي څه معلومات راټول کړي. مهرباني.
مننه جلال سی صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست اعلان وروسته نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی تر دې دمه پورې له 200 څخه زیات شکایتونه د نوماندانو په اړه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسون کمشنر غلام دستگیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه کیږي خو د جمهوریت ریاست له لوري د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی دستگیر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید په هر ولایت کې د خلکو شکایتونو تر رسیدنه وکړي خو دا چې جمهوریت ریاست د کاندیدو کمشنرانو ډیره برخه نه د تایید کړي نو دوی په اکثر ولایتو کې کمشنران نه لري او دغه پریکړې د دوی په چارو باندې تاثیر شیندلې.
متاسفانه د عمل چې اغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی وو، دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست د غراغي د پته سال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو د قادر پدیش چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاونو لتیری دوه وروسته په ټول افغانستان کې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو یو سل دوه کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واستو، خو ولسمشر اشرف غنی له دغه لیست یوازې 22 کمشنران تایید کړل. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلان دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د کمشنرانو د کمبود له وجې دوی مجبور دي چې دغه ټول شکایتونه په مرکز کې وڅېړي چې دغه پروسه به اسانه هم نه وي. دوی وایي جمهوري ریاست باید په دې رابطه باندې په وخت دوی ته خپل لغه کوم ملاحظات چې وړاندې کړي. خو جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر به وایي چې لیست کې ستونزې وي، قانوني ستونزې وي، او دوی په خپل وخت کمیسون ته معلومات ورکړي، اما په دې برخه کې کمیسون همکاري نه کوي. د جمهور رئیس د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ان لیست را که اونا روان میکنه و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادن.
دا چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې 15 ورځې په ولایت او 15 ورځې په کابل کې باید د نوماندانو په رابطه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي څېړنه وشي، او له یوې خوا د دغو په لوی تعداد د کاندیدو کمشنرانو ردېدل دا هم یوه بله ستونزه ده چې اوس په د انتخاباتو په پروسې باندې ورزاف شوي. خو له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ټولو شکایتو ته به رسیدنه کیږي، او د هیچا شکایت به کچیرته مواجه وي او اسناد موجود وي هغه به بې ځایه نه پات کیږي. بل جلال سیسی
خیر سی حدیث پر دې ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار خبري واوریدې. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست له لوري د دوی د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو د لستر دیدل دوی ته ستونزې پیدا کړي، او د جمهور رئیس دفتر هم خپل ځواب ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه نیټه دي، او له سرطانه تر میزانه څومره وخت پاته دی؟ دې ته په پام تاسو موږ ته خپل نظر راواستوئ. د ازادي راډیو ته تاسو پر افغان بي سي ماته سواتله شمیره باندې پیغامونه راستولای سي. موږ هم په دې خبرونه کې تاسو پیغامونه خپاره کړو چې تاسو څه نظر لرئ، او بل خبر دا چې هڅه کوو چې په دې خبرونه کې اپراتونکو خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې خپلواکو ادارو سره په تماس کې سو چې د هغوی له نظره دا مسله څونه د اندېښنې وړ ده. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته. زما بل همکار به په کابل کې د نن ورځ پاڼو ته کتنه وکړي چې پر کومو مسلو یې تبصره کړي.
د کابل د نن ورځ چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې لامل یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول، د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړي او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق سلورلاري د شیوي خونړي ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوی پلاوي ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوي به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوي به هم د اوبو په سر خطونه وباسي، او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال تر راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دي. یو اونۍ په خار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلې، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو، او عامو خلکو ته حتی هم په سرکونو د تګ راتک اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسید؟ د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د نظام الدین قیصاری په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاری په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاری د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندانو چې وړ مورز د امنیتي ځواکونو لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې د قیصاری نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړي دي. د قیصاری نیول د څل لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلی چې څو کال وړاندې حکومت په خپل دغه ډول خلک د ولسی پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارض ته پاملرنه نه کیده. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوی او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې د قیصاری نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمی رقابتونو قرباني نشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د حکومت لوري د قیصاری نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که هم قیصاری د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سره یو تورن دی، خو حکومت چې دغه قومندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړي دي.
اوس به ورسو ناجیه سپۍ ته د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. بیا ورځو نړیوالو مسلو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی لخوا سبا په جنرال آباد ښار کې یو روزنیز پروګرام پیلیږي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له جوړېدو یې هدف دا دی چې ځوانانو ته د سوداګرۍ په برخه کې تخصصي زده کړې ورکړل شي او ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په شمال کې د انګورو او مڼو ژر ثمر ورکوونکي ډولونه معرفي کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پلان له مخې په څلورو ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پلي کیږي. نوموړي وویل د دغه پروګرام له پیلولو یې هدف دا دی سو یو شمېر ژر ثمر ورکوونکي میوې خلکو ته وپیژندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجی قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجی 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجی 2200 افغانۍ، شپږ لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 520 افغانۍ.
اوردونکو ناجیه سپۍ اقتصادي خبرونه درته وویل. وروسته به په دې خپرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپرو. نو که تاسو په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې سره باندې پوهېدلو باندې تاسو علاقمندې لري یا د دغسې ستونزو سره مخامخ یاست او غواړئ چې په دې باره کې معلوماتي پروګرامونه واورئ، لطفا راسره اوسئ. د زهرو په کاروان کې په مخدرو موادو باندې او د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې کېږي. اوس یوه نړیواله مسئله لرو. د امریکا حکومت د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې چې پر خپلو پوځونو دې لګښت زیات کړي. په دې کې د امریکا یوه نږدې متحده بریتانیا هم شامله ده. اسمت سروان دا مسله کتلې ده، دا د استودیو کې دی را سره. سروان صاحب، اول خو که اوریدونکو ته د دې مسلې نور جزئیات وایي.
مننه. د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول لکه څنګه چې تاسو ویل د یو شمېر هیوادونو ته لیکونه استولی دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د خپلو پوځونو باندې مصارف زیات کړي. بریتانیا د امریکا یوه ډېره نږدې متحده ده. د افغانستان او عراق په جګړو کې امریکا ته تر ټولو وفاداره هیواد ګڼل کیږي. دا هیواد هم په دغو لیست کې شامل ده. ولسمشر ترامپ له ډېره سخته شکایت لري چې د ناتو ډیر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپل پوزونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړي چې برېټانیا خپل دفاعي بودیجه زیاته نکړي، امریکا به د برېټانیا پر ځای فرانسې خپل اصلي پوزي متحد اعلان کړي. ماتیس دا خبرداری په هغه لیک کې ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی و او د سه شنبه په ورځ روټرز خبری آژانس څرګند کړ. د برېټانیا دفاع وزیر ګافن ویلیامسن ته د ماتیس په دې تون لیک یادونه شوې چې برېټانیا د ناتو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناتو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازې پر خپل پوځ پخوا لګښت کاوه.
اوریدونکو تاسو ته ما تاسو به په یاد به وي سروان صاحب، تاسو به په یاد وي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو مرکې هم د ناتو غوړو ته ځینې خبرداري ورکړي او ورته ویلي وو چې تاسو دغه خپل پورونه پرې کړی او په هغه کې پخوا جرمني هم و. آیا په ناتو کې داسې یو حد شته چې دوی هر هیواد مجبور دی چې د هغه حد پر اساس باندې په دغه تړون کې پیسې واچوي یا په خپلو پوځونو باندې لګښت وکړي؟
د ناتو له ټاکلې معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي. خو د امریکا حکومت وایي چې د ناتو اکثره غړي پر خپل دیشمنی عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټه د امریکا غاړې تلويشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي او د ناتو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناتو د نورو غړو وند خورا کم ده. ا دې اقل موجو تاسو په افغانستان کې وینو
او ان په برېټانیا سربېره چې د امریکا نږدې متحده ده په دې کې ناتو کې خو نور غړي هیوادونه هم لکه جرمني په دغه دا ور چې دوی لیکاستولې دی په دې کې نور کوم هیوادونه دي.
روټرز خبری آژانس وایي چې د ترامپ ادارې د ناتو نورو غړو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولې دي او له هغوی څخه یې هم ورته غوښتنه کړې ده. او نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولې دي.
کاناډا او جرمني هم د نړۍ ستر اقتصادونه دي نو که امریکا کاناډا او جرمني ته هم د شکایت لیک استولې، ساس په نظر کوم نور د ناتو غړي ست چې د امریکا متحده دي خو د امریکا له نظر خپل پور پرې کړی؟
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پلیک فرانسه د مثال په توګه یاد شوې ده او ویل شوی چې فرانسه پر خپل پوز زیات لګښت کوي. نو ویل شو چې یوازې فرانسه هغه واده چې امریکا ترې خوشاله ده او په همغه اندازه پر خپل پوز مصرف کوي چې امریکا یې غواړي او د ناتو معیار ورته ټاکل شوی ده. بلکوم هیواد یادونه نه شوی.
ډیر مننه سروان صاحب. باوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې کار چې د ناتو پر غړو انتقادونه کړی او شکایتونه کړی او حتی د سازمان راتلونکي د دینی کسانو نظر له پښتنې سره مخامخ کړی و، انتقادونه سوی و ویل سوی چې امریکا په نړۍ کې د یو رهبر رول لري او امریکا باید خپل د موقف وساتي. که دغه مسله او علاقه ورسره لري لطفا زموږ پاڼې ته ورسئ. دلته نور جزئیات او معلومات هم شته. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورباسو کونړ ته. د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وایي چې د چاک پاکي وبنلري. د کونړ خلک شکایت کوي، په ځانګړي ډول د اسداباد خلک شکایت کوي چې د وچکالۍ له امله کاریزونه وچ سوي دي، روانې اوبه کمې دي او د دې سره د اوبو دغه ترمځکې لاندې اوبه ډېرې ټیټې تللې دي او دوی نسي کولای چې په اسانۍ کوی وکیني یا څاګانې جوړې کړي او دغه څخه پاکې اوبه حتی نسي پیدا کولای. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اسداباد کې پر دغه ستونزه باندې رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو او د غرونو په منځ کې په لوړه او وچه ساحه کې پروت دی، هر کورنۍ نشي کولی چې په کورونو کې شخصي څاګانې وباسي او د څښلو اوبو مشکل هوار کړي. مؤسسات او حکومت د څو کورونو پر سر په کوڅو کې څاګانې وستلې دي چې اوس په اکثرو کې یې اوبه وچې شوي دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
محمد یاسین محسن د اسداباد خار کې خصوصا په دم کې لیکي د اوبو د سکلو د اوبو ډېر غټ مشکل دی. ماشومان او خلک زیاده چینین او د یو ځای بل ځای نه په ټاپکو کې او په لاسګاړو کې راوړي او کورونو کې اسکي. چونکې د اوبو سطح کمه شوې ده، ښکته تللي دي او کویان ټول وچ دي او خلک د ټویل وس نه لري.
زما نوم عجیب تزامد ده.
اوس اوبه خلک چېرته چې کوم ټویل پیدا کړي خواران ځي او دا غځیانه منګوټي راټکوي او دا غځیانه راوړي او خپل مشکل پہ حل.
خلق وای تل ور سره جمنی شوی چې د صدابات خارګوټی او د دم کلی د سخلو پاک او بو ستونزه به هواره شي، خو اوس هم خلق د پاک او بو تر لاسه کولو د پاره یا د منډکل چینی تزی او یا هم کوم چا چې ژوره سا وهلی وي د هغوی کورونو ته ورزي او په ډیره مشکله کور ته وبرسوي.
د اوبو ستونزه چې د دم کلی به انتهای ډیره زیاته ده. ول ساتل سکاله وشو چې د دم کلی د دې ستونزې سره مخ ده. دغه زنانه خواران چې دی په ماخام کې دغه دشکی په سرونو باندې خود یو دغه خار کې صحیح وبنشته ده، خار کې بیخی نشته ده چې د اوس د ملمانه زیاتره راشي نه دا د ځې معلومینه د ماشومان د بوز یمن زکه دا خو درونه خلق راوزی خار دی بعضی په لارو کې ناسینو دا غټ مشکلات دي. دا شنه
دوی وای د اوبو د نشتون په وجه هر ماشوم او غټ بوشکی دیچکی او منګی راخستی وی او کوڅه په کوڅه ګرځي د پاک اوبو پیدا کولو لټه کوي چې له همدې عمله غټان له کارونو او کوچنیان له خونځي پاتې دي
او ماشومان ورسره د درس نه و در زکه ماشومان لټول لټرالي لاس کې ورکړې شوی دي او راځي څو غریبانان دي سین نه وړي څوک له منډکول ولا چې وته وای دینه وړي غم صحیح سرپنا نه لري بس ورزیر سړې ورکی دغه غو پاکي او ټاپکا غو پاکي او راځيږي وړي.
خلک وای د ویلي اوبه زکه نشي کارولې چې د اکثرو کورونو او لارو کوڅو ناپاکي اوبه ورسره یوځي شوی او که چا هم استعمال کړي په یو نه یو مرز اخته شوی دی.
زمانو محمد شعیب دم کلی اوسیدونکی او ولیا چې د دم کلی سالار کانال وته ویل کیږي یعنی دا ډیره خرابه ده مردار ده زکه د غوبي د صحیح نه دی نو به چې څو کم ماشومانانو سکدي دی ټول په اسهال باندې د اخته شوی دی او هسپتالونو ته وړل شوی دی.
رواني وبو زمونږ د سکدو نه دی حتی د غسل نه دی حتی مالم نس دونه بدبوی لري چې مالم نس کی والا شرکتونو لای ورکل شرکتونو واغه سپ شرمند د خدای و شرمولا دا ټول هر څه مرداري چې دی کده ګجر زمې خو خوشین دی کول شي خو جین دی هر ځای کې دی دا ټول په ولي کې روان دی ټول خلک دی د تبې او د مریستا سره د خدای په لوی قهرمان اخته کړو زمونږه تقاضا
د کونړوالی ویان عبدالغنی مصمم هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې والی د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست ته امر کړی چې هر څومره زر کېدی شي باید د دم کلي او صدآباد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه پیدا کړي.
د دم کلي د اوبو مشکل ولایت مقام هم درک کړی دی. هم په دغه اساس باندې تېره ورځ وارث د کونړ والی د دم کلي قومي مشرانو سره ناست هم درلودله او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دغه مشکل به حل کړي او دغه ژمنې ته د رسېدو په پارې تېره ورځ د کلیو پراختیا رئیس ولایت مقام ته هم راغوښتی او هغوی ته جدي سپارښتنه کړې د کلیو پراختیا ریاست ټیمونه تلي د کلیو پراختیا ریاست خپل برنامه هم لري چې برادونکو کې دلته د سولر پاس واسطه باندې په خار کې خلکو ته اوبه ورسوي او همدارنګه د دم کلی د اوبو کومه شبکه چې د پدی باندې کار روان دي چې څنګه دغه شبکه فعال کړي.
د اسدآباد اوسیدونکو په داسې حال کې په څاګانو کې د اوبو د وچیدو او د سخلو پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې په تیر ژمي کې د واورو او بارانونو د نو اړېدو په وجه وچکالی رامنځته شوی چې د کونړ په ګډون په اکثره للمي ځمکو ولاړ کښتونه لمنځه لاړل چې اوس هم انسانان او هم څاروي د خوراکي شیانو د کمی سره مخ دي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوریدونکو یو دقیقه لرو تر د دې ساعت د خبرونې تر نیمایي پورې به بیا ورسیږو. د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن به عمومي رخصتي وي، خلک به ورلوبې کوي او پټاقۍ به الوزوي، لکه موږ چې په نوروز یا اختر کې کوو. دوی به نن د خپلې خپلواکۍ جشن مانځي. د امریکا متحدو ایالاتو په 1980 میلادي کال کې، یعنې د 13مې پېړۍ په کلونو کې، د جولای په 14مه د خپلواکۍ اعلان وکړله. هغه راهیسی دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ په نوم لمانځل کیږي او له 1943 میلادي کال راهیسی خلک دا رخصتي لمانځي هر کال. دا یوه غټه تفریحي ورځ ده په امریکا کې. امریکایان ډیر د وطني احساس لپاره دا ورځ لمانځي. سږ کال د امریکا په ځینې ایالتونو کې له خلکو څخه غوښتنه سوې ده چې چون هوا ډیره ګرمه ده، د ګرمۍ درجه ډیره لوړه تللې ده، دوی دې اورلوبي نه کوي. مثلا د شیکاګو په ایالت کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې تاسو اورلوبي مه کوئ، ځکه شایي په ځنګلونو کې اور ولګیږي او یو لوی طبیعي ستونزه رامنځته سي. د امریکا په ایالتونو کې نن ډیر پولیس موظف سوي دي چې د خلکو امنیت ونیسي. د بیلګې په ډول رویټرز خبري اژانس وایي چې یوازې په شیکاګو کې 15,000 پولیسو ته وظیفه سپارل سوې ده. نو د جولای 4 ده نن د امریکا عمومي رخصتي او د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. اوریدونکو اوس به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په میمنې ښار کې د نظام الدین قیصاري د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې اعتراض کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاسون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. تر اوسه دفاع وزارت پر موړی د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یو سیمه ییز قومندان ساتونکي تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکې د یو سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره پر دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابو بکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته ده اعلان وکړ. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او سړی چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب ښودل شوی موندلې دي. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژانده ماده بې سده شوي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسپوري سیمه کې شوې ده. په دې اړه پلټنې روانې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېر شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اته ټیمونو بل دور ته لار ومونده او د دوی د لوبو بل پړاو به د جمعې له ورځې څخه پیل شي.
د دې خبرونه خبري مطالب مو د غومره پای ته ورسېدو. ورپسو عبدالنافع همت چې دی به د مخدره موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان راته وړاندې کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاقو په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوې چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاقکوونکي نیول شوې دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروئین، تریاک، چرس، ټابلیټکا ګولې او الکولي مشروبات هم نیول شوې دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د سی له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشي ماده سره د مبارزي ادلي او قضایی مرکز ویان خالد موحد وای چی 201 دیش کسان د نشي مواد د قاچاق په یو سلو شپږه تی پی خو کینول شي چی په دې ډله کې دیاله خزي دو بهرانیان او نه تنه د ملکی خدمتونو مامورین ول لدی کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرام هیروئین تر 380 کیلوګرام ډیر مورفین شپږ زره 409 کیلوګرام تریاک څه د پاسه 21000 کیلوګرام چرس څه د پاسه 14 کیلوګرام شیشه کریستال شپږ زره 195 ټابلیټ کا ګولې او په سلګونه لیټر الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تنه غوختل چې د حمید کرجی لنړیوال هوایي ډګر څخه هیروئین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاک دي. په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکو د غډول لادي سرتیری څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پوری نظامیانو هم لاس ترلود چې کاچاکونکو ته اسانتیاوي برابرول او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک
وي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 109 کسان د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو دوه تنه خرڅون کې له 1500 ګرامو هیروئینو او 340 ګرامو شیشیا کریستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توري یو تن له 160 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس پلاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروئین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبسولوسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 15 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 10 کیلوګرامه هیروئین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
دری سو دری موټر چې پاره کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل سره ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو دی هیروئین د دوه نفر سره د سپندې په ساحه کې د سګرسول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
I just briefed the UN Security Council.
مال افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی
په سپختانه سیس کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونه کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسریا ته ما ورځه دا سینه چې پولیس وي.
لالا ته ما ورده زه به ورشم.
نه پولیس نشته زه ورزم.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکی سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سه شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کشتر په خوا په سلو کې 15% ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډیر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
I just briefed the UN Security Council.
مالا افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تریاکو تولید په سلو کې 15% ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د UNODC ادارې د کار لپایل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه هي. لدی تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
لنشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس وای دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د گاونډي هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لار هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل سي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې گاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
با وجود تاکیدات
سره لدی چې ملګری ملتونه او نور امنیتی او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کم شوي او لدی سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې د کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولی.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاقبران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې آغا قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی او کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بانه عرضه هم وی نو چون قاچاقی با هر تکیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق آغا تشویقیگی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د گاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0992 225. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هاغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزه ریاست سش کال په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کری وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران به د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلې کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږ کال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوي وه. د شکران په خبره سږ کال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وه چې 3000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات شوي.
خوشبختانه سږ کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پر اوس کال تقریبا 15000 هکتار وو او سږ کال 3000 هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د امسی د محترم موسې د پات څخه باغونه وو، د پستې جوړ شوله، د چیلی سیسټم یا د ټي سیسټم د انګورو باغونه وو، او د کاډیب څخه د پات څخه محترم موسې د پات څخه د چرګانو فارمونه وو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ټول سوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
نو راغلی وروره دغه یل توخاري کار بل خو نیشتي نو سو ولا غریبین نسته بل دنده نسته را ماجر شي نسته کښت کاروند نسته پات وسو د دې امنیتي سره ویل او تلې د راغلی په خاري کښتۍ پر کار با کوم سو آیا لولي برابر
دې زه د فکر سره راغلی مل ته نیشو ماجر جو پاری کارو د دې لپاره چې د اولاد په اړه پاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شی نه لرو په بازار کې موږ یو کار برابر کوي پاره وکړو نه په پریکې مرته برابر نه یو بل کار نه یو بل کار چې موږ پاره وکړو موږ پر کې جو په دې خطر باندې ترځو په لخواري کار په یاد لپاره ګورنال لګنه پسې
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالۍ کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالر مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګیدلې، خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسیدلې.
صادق رښتینی وو چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم سوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو معتادینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي، او یا د هغو معتادینو درملنه کوي چې کورنۍ په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د معتادینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه سوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا د هغه سره موازی مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کېدای شي دوه یا درې ساعته دا پروګرام مخته وي چې نور خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده. هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضی مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي. یا بعضی حرفوي زده کړي یا بعضی نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت په مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځي، یو دریم دی چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زمونږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامدار ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي. خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري. نو هغوی هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضې مریضان کېدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوخه یې کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي. د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوي؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي او یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات خزینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه خزینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا چې 3 میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډیره مشکلې خصوصا چې کار ولري. او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کېدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
ایو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم پریکړه هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی سردار تازه له شهر څخه کور ته راغلی وی او ډیر خوشاله ښکاری چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت ورختا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلام او کورنۍ ولې ورختا سو، او تر دې ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیم، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطای
یار؟ لالا، هر وخت چې په کلی کې د پولیسو موټر وینم، زه وایم چې کوک نه راړوي.
ما ډارېګا نه اړوي، د پولیسو موټر خو هر ورځ په کلی کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا، دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې کنه پرونی په بر کلی کې د کوکنارو څو پټي اړولې دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلی کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دی مات کړي.
لالا، دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټول ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي، یو څو ورځې دیخوا واخوا منډې وهي، خو بیرته اداره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو که حکومت کوکنار مات کړل، سوال ته باړ شو. و سړیا،
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نیش وهو، نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ، بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه، ته ووایه څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي، له خطره خو وتلی دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مني. متل دی وایي ګټه په تاوان کیږي.
لالا، دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره تلې خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبګورې چې ولمن پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې ولمن پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه، ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه، ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کیږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېخ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډیر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي. هره شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلی تاریا کرلی دي. وای له عالمه سره غم نه غم.
لالا، ته په خیر راغلی؟
په خیر راغلم. ولې خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس، یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅ کړه او په هغه پیسو دې تریاکو کړل. اوس به موږ څه خورو؟
خزې غلې کینه، یو خو تا صبر خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیا، ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا، ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه، پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجي صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجي صاحب، راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه، چای نه څښم، بس یوازې یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي. وایه، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته درکوم، اوس به له کومه راکوې؟ ها
جی صاحب، تاریخ به مات کړی وي، شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکړي، لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې در راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې بس.
حاجي صاحب قربان دي سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نورم صبر راته وکړه. خیر دی،
که یو کال نورم صبر درته وکم، پیسې به له کومه را پیدا کوي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي، یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه، ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس.
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده جی صاحب.